انا د خبر سوي د اسرائيل حکومت ویل چې د فلسطیني وسلوالو قومندان په هاوله تا د دوی په لورته په زیاتو حملو کې لاس ورو دو ډیری حمله مخ کړې وي د په هاوله تا شته هم په دې حمله کې وزل سوي د اسرائيلي ځواکونو سره وخت د غزه شهر د شجاعه پر سیمه عملیات کړی دي په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي هم دي داود ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه نن د سیشن به ورځ د لړم یا د اقرب د میاشتې یوویشتمه نېټه ده د 1390 هجري لمریز کال بله خپرونه مو د ځوان فکر ده او دا خپرونه زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي تاسو ته ښه وخت غواړو
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ د دې د ځوان فکر خبرونه تدونه د ځوان فکر خبرونه پیل سو او تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی کې په هر سیمه کې د خبرونه واوري قدر من اوریدونکو د تلپشان موږ په هر خبرونه کې تاسو متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بل ملمانه راسروي نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګه قدر من بل ملمانه راسره دی ورسته به تاسو ته معرفي کوم خو لمړي سر کې بدا و امتي څنګه کولای شئ تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ که هغه انتقاد او سی سوالونه او سی یا خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوي نو کولای شئ په 0995 همدارنګه 0922 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغه کوم نظرونه مو سي دي کوم پوښتنه مو سي دي دا له موږ سره مطرح کړئ قدر من اوریدونکو دا خبرونه د تازه فیروزه عزیزي لکه څنګه چې ما مخکې قدر من همکاري تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم البته د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون ملما فرهاد دوری دی دوی د توم چې تکړاو فعال ځوان دی په ټولنه کې کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي همدارنګه ټولنیز فعالیتونه او په بیلابیل مسایل باندې کتابونه هم خبر سوي دي چاپ سوي دي لدوی به وورو چې څنګه یې دغه فعالیتونو ته یعنی دغه انګیزه څه وتی دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کا د وری سپ ستوري مسي
سلامونه عزیز صاحب تاسو ته د زړه رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې مشته وخت را کړی دي په افغاني ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسولیت دی په خاص ډول سرداسې ژوند کول چې د نور خلکو د ویښولو د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسولیت تر غاړې سي زه د دې ټولنې یو هغه ځوان یم چې تر جګړو لاندې رالوی سویم تر نخوار لاندې رالوی سویم په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی په دې ټولنه کې مسؤلیت احساس کوم او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر د داسې تغیر چې د افغان کور د افغان فکر د افغان ژوند برقراره سي دغه سي یو حالت غوښتونکی یم د یو مثبت تغیر لپاره هلې ځلې کوم نو په همدې خاطر باندې مې د کلام لار د پوهې او د علم لار خپل کړله زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د ناخوالو په افغانستان کې د بدبختیو یو عامل دا دی چې موږ په خپلو ملي ژبو باندې علم نه لرو که موږ علم ولرو موږ تر ډېره حده فورې د علم په لوستلو سره موږ تغیر راوستلی سو په همدې برخه کې مې اوس لستونی را بټولی دی او کار کوم
بریالي اوسئ دا وری چې دا راته ووایئ چې په کومو برخو کې او څو کتابونه مو تر دې دمه لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم ملوست دي او په همدې برخه کار کوم تر اوسه پر مې و کتاب په سیاسي علوم کې علمي کتابونه لیکلي دي په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي پونځي کې لوستل کېږي دوه کو پونځي کې او ځینې مومې دي درسي دي چې استادان او مسلین د مخص په اساس استفاده جن کی
ډیر یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي
اوه د سیاست علم پړای
دا ورسه دارته وای چې د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه تر سره کوي په کوم نور برخو کې مو کار کړای دی په کوم نور برخو کې مو فعالیتونه درلودل
د فرهنګي فعالیت ترڅنګ د ټولنیز ریفورم د پرم کار کړی وبښه د ټولنیز ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې د مدني حرکتونو په تنظیم کې او د ځوان قوت پر اثر غندولو د ځوان قوت په استعمال کې به کار کړی دی او تقریبا څو کال د پونتن کې د استاد په سپاتې سوایم اوس د دولت مامور
ډیر ښه دا ورې صاحب تاسو چې تر دې ځای راورسېدئ ان دا چې په پونتن کې تاسو ویل استاد وای اوس هم د دولت مامور یاستې په یو متبره اداره کې البته کار کوي همدارنګه دارته وای چې څه کول پکار دي دا اوس ځوانانو ته مثلا ځوانانو ته یو شمېر ځوانانو ته دا زمينه برابر وي چې هغه وکړي سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي خو ولنه استفاده نه کا هغه د لپاره مو تاسو خبري یا پیغام څه دی
په دې اوس ټولن کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسائل شته چې باید پر دې باندې بحث وشي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو موږ چې کله خپل مسؤلیت پاړو په ټولنه کې یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کو اوله منبع اوله تکیه اوله پایز موږ علم دی چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي اوسو زموږ علمي قوت همدغه مانوي قوت باید تر دې حده پر ورسېږي چې موږ ټول هغه زنجیرونه هغه خندونه او هغه د قاعده په شکل سره چې کوم زنجیرونه زموږ مخکې پراته دي دا غو د ماتولو دا غو د استکولو ته نه موږ ولرو موږ څوره کوم مشکلات لرو یو داس یو مشکلات د قواعد او مشکلات چې قاعده بازی په افغانستان کې شوی ده په افغاني ټولنه کې شوی ده زموږ په کلتورو کې زموږ په ځینو عرفادات او پاناناتو کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای شوي دي په قصدي ډول سره یا په ناخداګا ډول سره چې په هغه قواعدو کې د ځوان قشر او بالاخره د یو نوي متحرک فکر رواردولو په مخ کې ډېر زیات خنډونه شته کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپل ملي ګټو د خپل ملي ارزښتونو د پاللو فکر او داسې فکر چې افغانان د آئندې لپاره پر خپل پښو باندې ودري دغه فکر د تقویت او ترویج او د استحکام په مخ کې اول خنډونه زموږ دي نو اول ځوان باید داسې علمی قوت ولري علمی وسله ولري چې موږ همدا قواعد چې موږ په مخ کې خند دي همدا قواعد په لمر مزه منځ کې وسو او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې را داخل شوی دي یعنی موږ هغه سچ اسلام ته هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاور څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی همغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو بل مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي همغه ټوله د خشونت او د تاوتریخوالي او د زور زیاتی ارزښتونه دي ترڅو چې موږ د فکری ارزښتونه ترڅو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ او د علمی لارو ارزښتونه مقتدر نکو پیاوړي نکو پر ټولنې باندې حاکم نکو تر هغه مهاله پورې ځوان قشر به همداسې لالهاند او د نورو د استعمال یې وسیله سي یعنی تقریبا د سون توکي وسی که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي که د سیاستوالو اهداف هم به ځوان لومړی کرښه کې که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي موږ وایي ځوان به د ابزار په هیڅ باندې نه ځوان باید د رهبری کوونکي په هیڅ ځوان باید د پلان ساز په هیڅ ځوان باید د پالیساز په هیڅ باندې په ټولنه کې مطرح سي تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته یوسي
چیرته دا ورې سپ درته وایي چې په داوس وسنۍ شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا کوم مسایل تاسو یادونه وکړئ دوی باید مخکښ اوسي په ټولنه کې له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي په خپل د دغه مسایلو د پاره په ټولنه کې دا اوس د دوی د پاره څومره زمينه برابر ده؟
اوس زمينه ډېره ښه زمينه برابر ده. په افغاني ټولنه کې خوش بختانه د تیرو څو کلونو تقریبا د 30 کالو په جریان کې د فکر ازادي، د بیان ازادي او په کل کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. انټرډیر هدا پردیشی حقیقي شکل پیدا کړی دی او بل اخره په ټولنه کې د همدغه بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. کوم غواړو چې یو قاعده ماته کو او بدلې ځای باندې راولو نو بهتري نه لار همدغه د ازادۍ شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې د دقیقې ازادۍ شتون د مطلس کال شل کار مخکې نه و د ازادۍ همدغه د همدغه فرصتو څخه د علمیت د علمي مراکزو شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر حده پر زموږ ټولنه په خلاص ټولنې بدله شوې ده. په خلاص ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخ ته تلای سي. د همدغه فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای سو چې په ټولنه کې یو مثبت تغییر راولو او ځوان هسته روشن فکر هسته منسجمه سي او بالاخره یو تغییر راولي.
مننه د وري صاحب. یو قدرمن اوریدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم عزیز خواصو محمد خان علیکم جعفر الهلمان د ټلیفون په لیکم ما دا د وای صاحب څخه شنه او غشتنه دا غوې تو ریسیټ پاور ان چاپ کړی دی ان کوم څوم باندې دی بل هغه خلکو ته هغه ځوانانو ته د دې څه پیغام دی چې زکه د لاسرسي نه لري او بلکه د سولی پاک له باندې ماته یو نظر وای چې دا اوس د سولی پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب. کور ودان دا چې تاسو موږ همیشنۍ همکاري استه یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسئ. یو بل اوریدونکی هم جعفری صاحب وبخښئ دوری صاحب تاسو په اجازه راخلو چې څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې ده. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام غلی تاسیا او تاسو ملمان د بیره ډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان دا راته وای چې څوک یې له کومه ځایه مو اړیکه نیولې ده.
زمونه نن بختلا ما غوښتم د خو ستاسو سره په لاندې باندې
په نوم خو زه سم په نوم سوم
بختلا اړم بختلا ما غوښتم د خو ستاسو
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې د ما مخبرونه اوریدل چې په څه باس کو او ملما مو څوب دی.
بالکل ملما زما دا بختنه ده بلانس هم کوم لرم موبایل کې یو دا بختنه ترې کوم چې د توصیف ډول ځوانانو ته څه کول په کار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولولي یعنی کوم ډول مطالعې ته مخه کړي ترڅو د هغوی په ذهنیت کې بدلون رامنځ شي. کوم ګورو کاغذ پوله یا پټه یا هر ځای کې وي نو دوی په سیاست باندې خبرې دا ول هغه شخصي نظر به تدوین ځوانانو ته.
مننه کور ودان ژوند یو سي.
ډیره مننه.
دوری صاحب د مونږ قدرمن اوریدونکو جعفری صاحب چې هلمند ولایت نه اړیکه کړې و تاسو نه پوښتنه تلو ده چې کوم تدریسي کتابونه مو چاپ کړی دي او هغه ځوانان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري همدارنګه یې سولې په اړه نظر ورکړي.
جعفری صاحب علیکم السلام وایم. جعفری صاحب زما کتابونه مخکې ما وویل چې په سیاسي برخه کې دي او علمي سیاست دی، تبلیغاتي سیاست نه دی. لومړی کتاب مې سیاست پوهنه کتاب دی، دوهم کتاب مې سیاسي مکتبونه دي چې په هغه کې سل د حکومتونو ډولونه دي، دریم کتاب مې ډیپلوماټیکي لارښود دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسایل دي، څلورم کتاب مې د نړیوال سیاست بنسټونه دي چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوی دي، او پنځم کتاب مې د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دی ډیپلوماسۍ ده، شپږم کتاب مې سیاسي اړیکې دي چې د دولت او ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دی، اووم کتاب مې ټاکنیز مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو کوم علمي میتود باندې کولای شو. او جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري ستاسو مشوره څه ده ورته؟ جعفری صاحب په ټولنه کې زموږ ته څه بدبختانه متاسفانه چې ډېرې ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري. زموږ ته هغه ځوانان چې په کلو کې وسیږي یا په شاریاتو کې وسیږي او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا د نورو عواملو څخه نسي کولای، د دې ځوانان څخه مې یوه هیله دا ده چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زما ستا په ټولنه کې د رښتینې خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغاني ارزښتونه د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د سولې د افغانستان د شرازی د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکې بیان شوی دي. همدغه مسائل دی په خپل فکر کې ولري، یعنی دوی ته لومړی افغانستان باید مهم وي، لومړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهم وي، لومړی باید د افغانستان زموږ کلي او بانډې او زموږ وطن ورته مهم وي. یعنی که چیرې د دوی فکر، یعنی د فکر هغه کلي هغه محوري مسایل باید دا وي چې افغان ته باید شور ورسیږي، افغان باید پرقراره سي، افغان باید ښه ژوند ولري، افغان باید پرمختګ وکړي. بیا وروسته که دوی غواړي چې نور مسایل، فکري مسایل او نور مسایل ته توجه وکړي، بیا دوی کولی سي چې د علمي مراکزو د نور بنسټو سره تماس کې سي، او بالاخره دوی کولی سي چې بغیر له رسمي تعلیم څخه غیر رسمي تعلیم پر اساس باندې د ملي فکر پیدا کړي. نو او بل جعفری صاحب وویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی. زه د یو شخص په اسباني د وطن د یو لیکوال په اسباني د ځوان په اسباني زما نظر دا دی چې سوله باید د افغاني ارزښتو، د افغاني فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لاسته راوړنه وي. که چیرې موږ ته سوله لکه جنګ واردېږي، بیا هغه سوله تر جنګ خطرناکه کیږي. که سوله د افغاني ټولنې د عیني او ذهني شرایطو پر اساس باندې رامنځته شي، دا ټولنه دا سوله تلپاتې ده. بیا هم زه دوه ډوله سوله زما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده. یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د ښکېلو اړخو د توافقاتو پر اساس باندې د خبرو مذاکرو پر اساس رامنځته کیږي. دوهم اجتماعي سوله ده چې هلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه شروع کیږي، کله چې د پلار او مور د خوا څخه د اولاد په فکر کې د سولې زړنی وکړل سي، د سولې فکر ورته ورانستال سي. په کلي کې د ملکو د ملاسه او د کلیوالو د خوا څخه همدارنګه راځه تر وطن پورې، کله چې د سولهییزو افکارو لړۍ دوام پیدا کړي او په ټولنه کې د سولې ونه د سولې نیالګی وغوړېږي، په دې سره موږ کولی شو چې اجتماعي سوله رامنځته کړو. سیاسي سوله موقتي ده، لیکن اجتماعي سوله دایمي ده، هغه تلپاتې ده. بل ور و بخت الله محمدزی که مې نوم دی غلط کړی، د خوست څخه و، ده ویل چې ځوانان ته ستاسو توصیه په هیڅ باندې څه ده چې دوی ذهنیت سازي وسي. بخت الله وروره، زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې، تر سوله خو موږ نه دی لیدلی، یعنی تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی، او بالاخره د کلی څخه راوتلی ځوان یم، نن دا په ښار کې ناست یم، دغه مسیر ما لیدلی دی. یوازنی څه چې زموږ لپاره مهم دی، هغه ځوانان چې تعلیم لري، هغه ځوانان چې علم لري، دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت سي چې د افغان روشنفکرانو کتابونه، چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي، چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قبله کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې موږ ته رواردېږي. برداشتي کتابونه انحرافات رامنځته کوي، فکرونه خرابوي، په خلکو کې یو ډول بدلاری رامنځته کوي. هر کتاب باید سپېڅلی ونه ګڼو، بلکې هغه چې مثبت هدایت رامنځته کوي، د هغه کتابو مطالعه ډېره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول ته امکان نه لري، ځکه چې دا برنامه محدوده ده. نو تر ډېره حده پورې، او بل د ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامنځته سي. کله چې بحثونه رامنځته سي، په ځوانانو کې هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته سي، موږ کولای شو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري هغه تر سوال لاندې راولو، او بالاخره د عقلي قوت او د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای شو چې بدیل وړاندې کړو.
لدی مسائل ورخوا رازو دی ته نغوی د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړه. په دې ځوانانو کې موږ انجینر او کاندوال حسابو درته وایي چې په څه فکر کوي. دا اوس د افغانستان په کلو بندو او ولایتونو کې د انجینر وضعیت او دغه د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به اوریدونکو له خبرو وروسته راکړي. سلام، وخت مو بخیر. سلام، وخت مو بخیر. د دوی اړیکا پرې سوي د نو اورو چې نور څوک دي. ها مهرباني وکړئ داوري صاحب،
کله چې موږ ځوان یادو په ځوان کې موږ توفیر نه کوو. ځوان موږ عموما د جنس دیګا څخه نه یادو، د عمر او د فکر دیګا څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا بهتر معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نارینه وته دی، دوهم فرصت ښځینه وته دی. ولې که ښځه غواړي چې که یو نجلۍ غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په ځینو کورنیو کې اجازه ورته سته، ځینې کورنۍ بیا د یوې لویې مبارزې پر اساس باندې بیا ښځې ته اجازه ورکوي. کله چې ښځه وغواړي هغه ټینګه ودرېږي، بالاخره اجازه ورکوي. زما ټولو اورېدونکو ته څخه دا هیله ده چې راسئ پر دې مسلې موږ داسې بحث وکړو چې ښځه که په کور کې ننوځي او بالاخره ښځه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري، او ښځه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره د ارتباط ونه لري، ښځه منزوي کیږي. ښځه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په معنوي لحاظ، په فکري لحاظ دې نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ د دغسې یو شخص چې هغه په فکري لحاظ باندې په معنوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه، د دې ټولنې څخه غڅوي، که چیرې موږ د دغسې چا په لاس باندې بیا اولاد ورکوو چې ویروزه، نو خو ستا اولاد هم همداسې باسي. نو راسئ که غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد مو ښه سي، ژوند مو ښه سي، نو راسئ چې ښځې ته موږ لومړیتوب ورکړو. ښځه موږ تر هر چا ښه وروزو.
ډېره مننه داوري صاحب. بیا هم اورو چې له خوست ولایت نه چاړي ټکړي. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه رخصوي ده څوک او درته وایي چې له خوست نه، یعنی تاسو څوک یې چې اړیکه مو نیولې.
مننه خورجانې زریب د خوست ولایت نه تاسو سره د چیفون پر کرښې لومړی کدن خو سلام تاسو د بیشي وبخښي د ازادۍ راډیو کودرمنه او ټولې خدواله ته د خاص کر بیا ستاسو مېلمنه ته
مهرباني وکړئ. کور ودان تاسو د خبر اخبارونه به متردیده ما اوریدلی وي، پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کدرلوده، نو مهرباني وکړئ.
خرجانې موضوع مې یو څه واخېست، فکر کوم د ځوانانو پر مورید و. خو دلته اوس موږ تاسو خو خرجانې فکر وکړو، افغانستان کې یو ډېر حالات اوس پر مشکلات ډېر مخامخ دي. یو خطر دا دی چې د دولت نیمګړتیاوې د دولت په هره برخه کې څومره لاسرونه نه لري چې څومره یې خلکو ورسته وکړو، د هېڅ مطلب خلکو ته کار وشي، دولت کار نه ورته کېږي. یو دا دی چې د دولت پالیسي تطبیقول نه دي. ځوانانو پر لکه مثلا په ښوونځیو کې د کیفیت زیاته ده، مثلا یو ښوونکی
تاسو نظر نیک دی خدا را تو وای چې مثلا تاسو په خپل خوست ولایت کې د یو ځوان په حیث باندې نور ځوانانو ته څه کار کړی دی، یو که نور ځوانانو ته مو څه کار نه دی کړی، ځان لپاره مو تر اوسه څه کړی دی؟
بالکل خرجانې، زه درته وایم چې موږ تر ټولو هغه یو دا و چې د ځوانانو لپاره، خصوصا د ځوانانو لپاره، موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش مو کړی د میډیا او د رسنیو په هوایي په دیني منبرونو کې نوي عالمانو ته ورته. د دې لپاره چې زموږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه وځي، ځوانان یو لوړ هدف ته ورسېږي، دوی ته یو په هوایي کول چې مثلا د دې ذهن څړول باید موږ جوړ کړو، څړولې وخت و چې دغه ځوان کولی شي د ټولنې لپاره په نور مکتب کې یو خشن باندې دی پاتې سي، سم دی وټ کولی شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره دی اجماع لپاره کار وکړي. مثلا د ځوانان خو یې نو شتون د انکم لري چې خلک د ټولنې د ستونزو سره ډېر مخامخ شي، خو ځان په دې برخه کې د دې لپاره باید خاص کار په دې باندې کار وشي تر څو د ځوانانو مزد
که یوه بله پوښتنه هم له تاسو ولرم. دا راته ووایي چې د تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښته زیات ورسره مخ دي، د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید خپله بس کوشش وکړي جوړ کړي دغه خپله ځوانان چې تر څو کړي شي. تر هغه موږ کله په دولت باندې تکیه کوو، کله په دې دولت څخه موږ غوښتنې کوو، دولت د حکومت څخه مرستې غواړو، دولت په هغه سویت د ځوانانو لپاره چې څومره دولت ورته ځوانان ورته ور لري، اما ډېر داس ځوانان سره ټول شي په ګډه همغږي جوړ کړو، یو ټولنه جوړ کړو، یو بنسټ جوړ کړو، تر څو پروژې یو تدفیق موږ داسې موږ تاسو ځوانان ډېر په دې باندې شرمېږي. خپل ځان محترم چې یو عادي کار شروع کوي، دې وجه دا کار زما لپاره ښه نه دی. مثلا موږ په شروالۍ کې کار یا مثلا د سوزي خرڅول یا بېلابېل توکي تولیدات اما دا تجارت پخپل د ځوانانو سره یو ښه مصروفیت دی. ګلدا چې مکاتب سره دی ورو ورو بلدیږي کولی شي د لوړ هدف ته ورسېږي، نور مکاتب خپل کړي تر څو ملي تجارت هم دې څخه جوړ شي. که دوی په لوړې څانګې غواړي یا لوړو پوسټونو کې کار غواړي، امکان نه لري چې دولت هم ورته زمینه ورکړي چې دوی دومره بودیجه هم نه لري، امکان نه لري چې دومره لوړ مکاتب ته ورسېږي.
ډېره مننه کور ودان ظریف ورو. تاوري سه راکړو تاسو ته دې مسایل ورهاخوا. راځو د تاسو د ټاکنیز مبارزې په نوم کوم کتاب چې لیکلای دی. دا اوس په افغانستان کې ټاکنو پروسه روانه ده، تر اوسه پایلې نه دي اعلان شوې دي، نو پایلې به د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به اعلان کړي. تاسو څه فکر کوئ دا اوس کله اوس سیاست ته په افغانستان کې کومې ټاکنې ترسره شوې، څومره علمي وي یا څومره قانوني بڼه یې درلودله، څومره مسلکي وي، او څه فکر کوي د هر ورځ ټاکنې ورځ پلی ته ځنډیږي، دغه په خپله څومره د خلکو پر باور باندې، یعنی خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي په دې پروسه باندې؟
زه د یو فرد په اساس باندې او بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اساس باندې، زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه فرې د ډیموکراسۍ په فرهنګ کې ډېر نوی یو، تازه ور داخل شوی دی مرحلې ته. عموما هر فرهنګ ځان ته ځینې مشخصات لري، ځینې اصول لري، ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري. په افغانستان کې ټاکنې، ټاکنیزې مبارزې، د خلکو د باورونو، د رایو د لاسته راوړلو دپاره منډې، دا هر څه نوي دي او تر ډېره حده پورې کله نا کله دا مسایل ډیر سره پیچلی سي. د خلکو باورونه هم تر اوسه پورې ډیر اساس نه دی جوړ کړی، تر اوسه خام دي. تقریبا د 30 کالو په جریان کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي، یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي، دوی غواړي چې یا مثلا ولایتي شورا ته راسي یا ولسي جرګې ته راسي یا د ټولو هیواد په کچه رئیس جمهور سي. عموما دلته دغه مبارزې تر کوم حده چې زه په علمي لحاظ باندې مطالعه لرم، دا مبارزې معیاري نه دي. عموما مبارزې هغه وخت معیاري کیږي چې کله چې دوی د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقم منډه کوي، خبرې کوي، وعدې کوي. دا هر څه باید د دې تر شا یو ښه قوي پلان موجود وي، تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی دغه هر څه، دا فکر او دا غوښتنې او دا هر څه بیا تطبیقېدلی شي. متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو داسې یو عرف سوی دی، یو انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو دپاره بس خبرې کوه، لیکن شاته پلان نشته. یعنی ما چې کوم لیدلی دي، دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې دا د څېړنې پر اساس باندې، د تحلیل پر اساس باندې جوړي. نو همدا خبرې بیا د دوی وادي او د دوی هر څه بیا وروسته تطبیقېږي، او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوس کړي دي. اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کېږي، او په دې سره که چېرې دا نور هم کښته شي بیا مشروعیت ته لاس ورکوي نور هم انتخابات. په تیرو انتخاباتو کې که موږ وګورو، د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې د هر ټاکنو څخه وروسته یو بحراني حالت رامنځته کیږي، یو ټکر او اختلاف رامنځته کیږي. هماغه ټکر تر دې حده پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وژل کیږي، روزمره مړی کیږي، لیکن بیا هم دوی د انتخاباتو پر سر باندې جنجالونه کوي، هلته مرګون او جنازې او ادرې هلته ډکې دي. دا هر څه یعنی ډېر په ټکر کې سره روان دي.
تاسو خبرو البته تاسو بیا به مخبرو ته دوام ورکوي. یو قدرمن اوریدونکی لرو، سلام، وخت مو بخیر.
بخیر، وعلیکم السلام. تاسو قدرمنو میلما او اوریدونکو ته مو سلامونه. نصرت الله زرنی ستنیزی هم له هرات نه اتنه
مهربانی و پیستنگ سیسی.
البته دیخ میلما خبر برنامه خبر خبرونه ان شاء الله تاسو ته څنګه کامیاب اوسئ مېلمانه مم. دا ولې صاحب چې د کوم آثار نمونه معمولا ډېرې د سیاست په اړه باندې وو، د علمي سیاست په اړه باندې وو. نن سبا په عملي توګه باندې کړه سو موږ وګورو د ځوان قشر د رواني جګړې یا نرمې جګړې باندې اخته دي، چې هغه د بعضې رسنیو لخوا نه په مخ وړل کېږي یا په ټوله کې په پکې فیسبوک دا او ټوئیټر دا یا نورې شبکې دي داغونه مخته وړل کېږي او په دې کې ډېری وخت تخریبي مطالب خپرېږي او داسې کار کېږي چې ګو مخشوش کې تر ډېره همدغو مطالبو ملي روحیه له منځه وړې ده، ملي تعهد له منځه وړې ده، او ځوان کشر یې په سیاسي مسلو ابهام خواته بولی. د دورې صاحب مې پوښتنه دا ده چې د تاسو توصیه د ځوان نسل لپاره څه دي چې له دغې نرمې جګړې او دغې تبلیغاتي برخورد وکړي، واقعي قضایا څنګه وپیژني، خصوصا د مغرضو سیاسونو لخوا نه چې دسیسې عامه اسکارو اذهانو د مدیریت او د یو څوک بولو خواته ځوان قشر خصوصا سیاسي قشر د ځوان طبقې په څه شکل سره دا مدیریت کې او له دوی سره په څه ډول برخورد کې تر څو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهر باندې هم ادا کړی واوسي او تر دې دا فیصله د چا د شومو اغرازو قرباني نه وي سوي ناګهانه توګه باندې. او تر ټولو مهم خبر دغه ده چې دغه تعصبات، قومي تعصبات، ژبني سنتي له دغو سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولی شو.
ډېره مننه کوردان ستنګزی صاحب، انشاءالله چې دوری صاحب باید تاسو پوښتنې ته ځواب درکا. دوری صاحب
ډېره مننه ستنګزی صاحب د ایرات څخه زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان ډېره مهمه مسله دې راپورته کړه. د سافټ پاور او د هارد پاور یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د څېړنه وکړه. واقعا په یشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د اوسنیو کلونو کې د نرم قدرت او د نرمې جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، نو معنی مختلف دي. د دې ساحه ډېره موثره ده او ډېره کم قیمته ارزانه هم تمامېږي نسبت سختې جګړې ته. د نرمې جګړې رازونه، د نرمې جګړې پیچلتیا، د نرمې جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډېرو نازکو حالتو باندې پوهېدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو سنګزی صاحب زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمې جګړې په تاثیر باندې پوهېدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو او دغسې علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې زموږ سره استفاده وکړي. یا عموما رښتیا هم دا مسله یعنی ما ډېره درک کړې ده او زه وینم روزمره پر دې شانو باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو، زموږ رواني حالت د بل چا د خوا مدیریت کېږي او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو، تر تاثیر لاندې یو، مستقیم تاثیر لاندې یو. او د رواني جګړې یو بل لویه وسیله اقناع ده، قانع کول دي. عموما موږ ته چې هره مسله راپیدا کېږي رامخته کېږي تر شا یو منطق پروت وي، په یو منطق یو مسله راپیدا کېږي او موږ تر ډېره حده پورې په ظاهري منطق باندې قانع کوي، وروسته تر شا ډېر منفي اهداف پراته دي. د سنګزی صاحب زما ځوانان ځوانه طبقه ته، ځوانه طبقه هم بیا زه پر څو کټګوري ویشم، هغه ځوانان چې قوت او علمت لري چې رواني جګړه، رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي، دوی راولاړ شي پر دې مسایل دي تفسیره وکړي. ځکه د دې پرواني جګړې پوهېدل هم د هر چا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته پراته دي. دا خلک دي تحلیلونه وکړي، دا خلک دي تفسیري وکړي، دا خلک دي مطبوعات ته راوځي، د همدغه سوشل مطبوعاتو څخه استفاده وکړي، بلاخره تر نورو پورې دا پر خپل پیغامونه ورسي. ما ځین د ځوانانو لیدلې دي چې علمی قوت لري، دوی تحلیل کولی سي لیکن شاته پاته دي، یا مثلا نه غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. وروسته د همدغه بحثو په نتیجه کې موږ کولای سو چې یو رقم فکری هدایت ځوانانو ته رامنځته کړو، یو فکری تګلوری ځوانانو ته رامنځته کړو، بالاخره ځوانان پر همغه چې ولاړ سي بیا نو کولای سي چې د دغه رواني جګړې څخه موږ ځان نه وژغورو. زه هر شی پر دولت نه ورته روانوم، ځکه چې دولت اوس نور مسؤلیتونه ډېر لري. تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي، هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي، هغه ټولنې هغه افراد لکه روشن فکران دي، د پوهنتونو استادان دي، زموږ روشن فکره دیني عالمان دي، د ټولنې نور افراد دي، همدغه لوی مسؤلیت لري چې د ټولنې په منځ کې ورننوتلي دي، د ټولنې په بطن کې اوسېږي. دوی باید د خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کی، د رواني جګړې د منفي اړخو په اړه باندې بحثونه وکړي او ځوانان ته یو رقم هدایت ورته ورکړي.
مننه داوري صاحب، ان شاء الله چې ستانګزي صاحب هم د تاسو نظریات اوریدلې وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو. سلام، وخت مو په خیر. سلام، وخت مو په خیر. د تاسو ټلیفون رخصوي دی نو ما راغوري. نو خدمانو اوریدونکو سلام، وخت مو په خیر.
دلوید خبره کومه تاسو ملمت سلامونه و ما باد سلام از د بدوري واجو په بارش کوزه دا وټلو کې ودونه کوي وسه واته سو نه پر ډیر غټ غټ مصرفونه کوي، بیا په دزونم کوي، د جنرالان دزونه کې کوي. نو دا عقل به مونږ کله پیدا کیږي په هر ولایت کې وادي دازي کیږي وروره په مرمۍ اسمان ته چېږي بیا خلک په زوبلیږي مخنیوي کې تاسو څومره کومه کړی د تاسو خو تر چارواکو پورې لاس رسیږي او د طالبانو له مشرانو نه مې هم دا غوښتنه ده چې د دوی پورې بد رواجونه مني چې دغه دغه ما غوښتنه ده تاسو ځوانانو نه نورم په مخه تا
کور ودان ځوان دی اوسې عبدالواحد صاحب. تاسو ماته اجازه را نه کړه چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې خدای مکړه تاسو خبره دی بد رواجونه کوم رواج نه وای متاثر سوی نه یاستې یا هغه د اقل په تاسو خو به یغیس نوی چې اړیکه مو پریکړه. دوری صاحب مهرباني وکړئ، دوی هم ښه موضوع ته اشاره وکړه. په افغانستان کې وبله ستونزه چې په ولایتونو کې خصوصا هغه هم لري ولایتونو کې لري پرتو سیمو کې دغه مسائل زیات دي. تاسو نظر څه دی؟
عبدالواحد خان تاسو سلام ته. وعلیکم السلام. یو بخې مهم مسلې ته مو اشاره وکړه. عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرره کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته زیان رسیږي، د دې کنټرول په قانون باندې کیږي، د قانون په حاکمیت سره دغه موزر عمل کنټرولیږي، بیا ورسته ټولنه سمیږي. د قانون حاکمیت د دولت په غاړه دی او دولت همدا مسؤلیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کې داسې کنټرول کړي چې یو بل ته تاوان ونه رسوي. نو د ټولنې دغه ځینې سرکشه خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې ډزې کول، په ودونو کې زیات مصارف کول، د هر څه د قانون په خلاف دی. یعنی په قانون کې دا منسوي دي، لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو، د دې په تطبیق باندې نه ده توانېدلې. په دې هیله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول سره زموږ نظامي ځواکونه چې د همدغه شیانو مخه ونیسي. بله مسله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو، ناوړو رواجونو اصلاح کول دي. دا به د ټولو مسؤلیت دی، هم دولت په دې کې مسؤول دی، هم ټولنه مسؤوله ده، هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسؤول دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي، هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي، په ټولنه کې د اخلاقیات سره برابر نه دي، هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي، د دې لپاره نو بهترینه لار دا ده چې موږ ټوله پر دې باندې متحد سو او لاسونه سره ورکو. په افغانستان کې بهترینه لار د دې تر اوسه پر چې سوې ده د جرګو مسله ده چې موږ سپین ډوري او مشران سره کښېنستلی دي او د جرګو په نتیجه کې ځینې ناوړه عرفونه دي هغه د منځ څخه وړي دي. مثلا په بدو کې د ښځو ورکول یا د لوړ ولور موجودیت یا مثلا په ټولنه کې د همدغسې نورو ناوړه عرفونو موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشرانو د فیصلو پر اساس باندې یو څه کنټرول شوي دي، لیکن بیا هم د همدغو قواعدو مهارول او د قواعد له منځه وړل د قانون په حاکمیت سره کیږي، تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرولېږي.
مننه داوري صاحب، ګرځول د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي. تاسو مخکې ویل چې په پوهنځیو کې دا تدریس کیږي، هم د دې ترڅنګ چې دا تاسو مسلجن ته دا کتابونه وړاندې کړی دی غوی روزمره او نه استفاده کا او کوم معلومات تاسو پکې خبر کړی دی غنه غوی پویږي چې څه مسائل دي زکیږي البته د خپل نور په ټولنه کې تر اوسه مو دغه چاپ سو کتابونه چې دومره کلون نه تاسو په دې خو فعالیتونه کوي په دې برخه کې څومره غیس کړای دی یا څه غیس لرلای
عزیز صاحب زه په دې نشانه باندې چې هغه ما مثبت فیدبک یا مثبت خبرګون ما ترلاسه کړی دی زه ډیر خوشاله سوم په دې نشانه اصلا زه په دې کې راپورته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکم د دې اړتیا سولم لري هغه یو اړتیا یو سوال سره ته پیدا کیږي بیا په انسان کې هغه تحرک رامنځته کیږي هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي عموما زموږ په ټولنې د ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه زموږ ټولنه متاثره کړې ده ټولنه پسپاته ده هغه د ناوړه سیاست تطبیق په افغانستان کې یعنی تر څو چې موږ سیاسي ساحه اصلاح نکو سیاست موږ اصلاح نکو سیاسي صحنه ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نکو تر هغه مره پر سیاست د ټولنه نه پرقراره کیږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 250 کاله په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجانو سره جنگونه کړي انګریزانو سره مو کړي د روسانو سره مو کړي په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوي دي د بهرنیان د خوا څخه چې دوی کوشش کړی دی چې یو کمزوری اقلیت او یو ناپوه اکثریت دوی ولري یعنی حکومت اقلیت دی کله چې حکومت د ولس څخه جلا سو ولس ورڅخه ناپوه سو ولس ورڅخه لیرې سو حکومت یوازې پاتېږي ولس لیرې پاتېږي حکومت چې د ولس څخه جلا سو حکومت کمزوري کیږي بیا د همدغه حکومتونو نیول ډیر اسانه خبره ده هر استعمارګر چې راځي بیا د حکومتونو ډیر اسانه نیولای شي خپل غلامان بدل کړي نیولای شي نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ په اوږدو کې پرمشتد بکسوي دي زما کار دی د لپاره د چې ز په خلکو کې یو فکری اصلاح را پېسته کوم چې خلک په دې پوسه چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح را مېسته کوي سیاست چې په ټولنه کې هغه دایمي بنیادی تغییر را مېسته کوي چې انسانانه په ارمان دی او انسان غواړي چې هغه حالت ته ورداخل شي مهمه خبره دا ده چې د ساحه کې د ټولنې با تعهد کسان د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل سي نو کله چې دا کتابونه ما ولیکل او چې کله وز ګورم ځین ځوانان پر دې اجتماعي رسنیو باندې یز ماستر په انفرادي روابط کې دوی هم دغه کتاب وس کله چې دوی مطالعه کړی دی په پونتونو کې دوی تدریس شوی دی دوی چې ځینې بحثونه زما سره کوي ځینې پوښتنې زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثر شوي یو فیډبک یې زیات دی یعنې تر ډېره حده پورې ځوانان په دې برخه کې دي مطالعه کوي ما د دې تفسیرې اورېدلې د دوی لیکنې مې لیدلې دي او د دوی خپل ماته فیډبک راکړی دی چې موږ ډېر خوشحاله یو په دې مسله
ډېر ښه بیا هم یو اورېدونکی په واورو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې سلام وخت مو بخیر دماغه غاوري سلام وخت مو بخیر کدما غاورینو مهرباني وکوي خبري وکي چې د نورو قدرمنو او ریزونکو وخت هم ځای نسی هغه هم هڅه کوي چې اړیکی ونیسي
یونس خان تک زم د کندهار شهر څخه
مهرباني وکي چې سکسس
نو واکه نو هم مثلا خو ډیر خدمتونه کړی خو زما د دسخه ځنګړي پښتنه دغه د څنګه کولای شو چې یو ټول شموله ټولنیز عامه فکری په هوای رامنځته کړو مثبت فکر رامنځته کړو د دې په اړه صابونه لیکلی شو او څنګه خپرولی شو یو مهمه خبره دا ده چې دغه سارا او منچکو ته لیرې پرتو ولسوالۍ ته د هیڅ ډول داسې کتابونه هم نه افغانستان د تاریخ په اړه لیکل شوي هلته دا کتابونه موږ څنګه رسولی شو نو که دی د خپل کتابو لیکل شوي آثار نمونه راته واخلي او
مانه نه کور ودان اڅکزاسب داوري صاحب مخکې هم د خپل کتابونو د نمونه ان هغه خپل د کتابونو نمونه تاسو ته واخستل چې کوم کتابونه چاپ شوی دي دا موبایل البته د خوست ولایت نه موږ کوم اوریدونکو چې پوښتنه کړې و چې څنګه ځوانانو کې بدلون مثبت بدلون رامنځته کیدای شي یا دوی په فکر کې نو د دې جواب هم تاسو ته ویل خو د دې په اړه به ووایئ چې د وري صاحب هغه ولایتونو کې چې په رښتیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي تاسو خپله دغه کتابونو په اړه ووایئ چې د افغانستان په څومره کتابونو افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو د تاسو له دې کتابونو استفاده کړې ده او دا یې لوستي دي او څومره امکانات دې ستاسو دغه کتابونه تر نورو ځوانانو هم ورسیږي
د یونس خان اڅکزي سلامونه علیکم اڅکزي صاحب په افغانستان کې د کتاب د رسولو معمول لري چې کتاب د خبروندوی ټولن د خوا څخه چاپیږي او بیا د مختلفو ولایتونو ته رسیږي یا مغه کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلګي مطالعه کوي همدغه معمول دی موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نه سو کولای چې دا کتابونه مثلا په نور لارو باندې ورسو ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالۍ کله تخول کتابونه ورسي موږ چې همدا خبروندوی ټولنې ته ورکو دوی خپل رسي دا کتابونه نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریت کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې ترڅنګ نور ګټور کتابونه پیدا کیږي عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه تر کتابخانو پر رسیدلي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شته طبیعي خبره ده په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي موارد ته ډېر کم دی نو شبدای چې په خو وختونو کې زمور نیکګانو به د علم د فاره د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول پر لارې به مزلونه کول شپې به کولې لیکن زموږ نوې نسل اوس متاسفانه د کلی څخه شهر ته ناراضي دی کتاب درنیول د فاره د خپل زموږ ته یو سلر دغه د بې پروايي چې موږ کو زم کوم جو غواړو چې کتاب پیدا کو اوس وخت کې کتابخانه سته هر څه سته انټرنیټ هم سته کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوی دي کولای شو چې د وی ورځ په جریان کې موږ هر کوم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپل ټولن کې نو اڅکزی صاحب که چیرې کندهار ښار کې وګرځي یا په نور ځای کې پیدا کیږي کتابونه خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه د خپل کور څخه راووزي د یو چا څخه پوښتنه وکړي یو ادرس پیدا کړي او بالاخره کتابونه
پیدا تاسو وايي ځوانانو کې دغه کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده
بالکل
خنو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس څه پروګرام اوري ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونه ته لري کوم کتابونه چې دوی د خوښي وړ دي او کولی شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې هغې نه ګټه واخلي داوري صاحب دا اوس هم ځوانان یو ستونزې په افغانستان کې زغت از ځوانانو سره مخ دی هغه بیکاری ده مخکې هم له خوست ولایت نه د منکم قدرمن اوریدونکو ظریف روټ پوښتنه وکړه وای مثلا ځوانان باید په دې ونه شرم کې چې کوم کار کوي یا هغه ډیر کوچنی کار هم وو سی البته مثبت کارونه هغه نه دي شروع کی ترڅو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي ترڅو پراتونکو کې ډیر ښه شخصیت ولري یو ماترا انسان وو سی په ټولنه کې دا اوس ځوانان څومره له بیکاری نه وي یعنی ورسره مخ نی کړي کیتري څنګه کولای شي دغه حالت په خپل کې دولت ورسره مرسته هم نه کوي او ته پلان نه لري نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي څنګه امکان لري چې ځوانان په خپل په دې برخه کې کار وکړي
عزیز صاحب زه همیشه د ملګرو ته وایم پر ځین رسونه ما ویلې دي زه یو ډیر ساده فرمول لرم دې لپاره زما فرمول دا دی زم کچېری ورتیا پیدا سي ارتیا ډیر ده ساده خبره موږ ځوانان کغواړي چې کار پیدا کی په داسې عمل کې موږ وسیرو چې هر برخه مو کار ته اړتیا لري هر برخه ته سخت ضرورت دی کار په دغه سي هواد کې بیکار پاتې کېدل یوازې هغه کسان کې دلې سي چې هغه هیڅ هنر نه لري هیڅ ورته نه لري یوازې هغه انسانان بیکار پاتې کیږي زما بیا هم دا ټینګار دي زم کو ورته پیدا سي اړتیا ډیره ده موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کو په ځان کې کله چې ظرفیت پیدا کو موږ یوازې دولت ته باید توقع نه یی چې موږ زه د دولت مامور سم دولت کډیر شي پر ولکه اتلکه مامورین بده و ګماري په ډیر شمیرونه کې نور څه کوي په خصوصي سکتور کې په سرمایه‌ګزاري کې په تجارت او په اقتصادي برخه کې یا په ځینو نورو برخو کې وس بنسټونه جوړ شوی دی دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ لپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي کچېری د بلچا سره کار کوي هم دی کولای شي کنه خپل کاروبار مستقل کاروبار وستلی شي په افغانستان کې یعنی بهترین زمينه مساعده ده چې د کار کول د پاره یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بلچه چلولای شي یوازې کولنګ چلولای شي یوازې د دمځکی کار کولای شي همدغه طبقه به مکلنه کله ځنې بیکاری لیکن تاسو وګوري هغه ځوانان چې تحصیل کړي یا که تحصیل نه کړي په یو خاصه برخه کې مهارت ولري یو ښه مستری د موټر ښه مستری یو ښه د موبایل مستری همغه په کار باندې اخته دي مصروف دي نظام که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بیکاره یم او ځوانان بیکاره دي اول دغه ځوان باید ځان پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي زه په دې نظر
او راځو دې ته پرې پروګرام کوم په پراخ مسایل باندې بحث وکړو البته پراخ بحث وخو راځو اوس د سولې مسلې ته ځکه ډیرای ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوې اړې کې نیولې دي په خبرونه کې وايي نامنی د ولایتونو کې د نامنې لوجې نس کولای چې یا کار پیدا کی یا کوم ستیا ارتیا د پټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده د زده کړو ته په اسانه توګه دوی نس کړای چې لاړ سي او هغه خپل ورځنه ایزون پر مخیوسی د سولې په اړه د تاسو نظر او د وریسب دا اوس د سولې په اړه کوم بحثونه روان دي په دوه کې یا کله په افغانستان کې د افغانستان یو شمیر سیاسون ورزي د دولت مختلف دریزونه دولت یعنی دولت مختلف یا بیلابل دریزونه خپلوي خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي تاسو د یو ځوان فعال په توګه دی افغان په توګه د وسنۍ سولې په بحثونه هم روان دي څه د نظر مو پاره
زما نظر دا دی چې وسنۍ سوله زه په نیک نظر ورته ګورم مثبت په اړه باندې نیسم ځکه د جګړې شکل اړخونه سره کښېني او بل اخره د موافقه سره کوي چې موږ نور جګړه نه کوو ته پکې ژوند دا د وسنۍ بلسوي اور د پاره یو حلاره چې د وسنۍ هر ورځ چې موږ په صلحا او ځوانان قرباني کوو د دې مخنیوي نیسي یعنی موقتا دا مسائل ډیر مهم دي د سولې د لپاره زه په نیک نظر ورته ګورم لیکن دوام د سولې چې دی هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي که چیرې په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو په افغاني ټولنه کې سوله قائمه کیږي ټینګیږي ولې که په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو جګړه کوي کیږي عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د هغه ټولنې مسائل روان دي زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلي تصویر ته زه ګورم زموږ لپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشن فکران څخه زما یو هیله ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامنځته کیږي اوربان کیږي مثلا جګړې اړخونه توپه کیږي بهترین فرصت یې راسه چې د افکارو په جوړولو کې ورسو خلکو ته کلو ته بانډو ته ځوانانو سره کښېنو مشرانو سره کښېنو هرته ته ورته وژاړو بحث ورسره وکړو چې وروره نور د جګړې وخت تیر دی راسه چې پر همدغه علم او پوهې باندې کار وکړو سره که د دې فرصت څخه موږ استفاده وکړو یو منظم فکری بستر جوړ کړو چې په دې بستر کې سوله ځای لري په دې بستر کې توپک او جګړه او د هر څه ځای نه لري بیا نو موږ کولای سو چې دایمي او دوامدارې سولې لپاره اساسات کښېږدو کور ودان د جګړې د شکل اړخونه چې په قطر کې کښېني که په هر ځای کې سره کښېني یوه هیله مو هم دا ده چې ځوانانو په هېڅ باندې چې بس ده موږ دېرش کلن ځوانان موږ څلوېښت کلن ځوانان حتی موږ سوله په سترګو نه ده لیدلې څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله ډېر اوږده جګړه ده نور که پر موږ رحم کوي رحم را باندې وکړي که غواړي چې په افغانستان کې خپل دایمي حضور پیدا کړي د جګړې ټول اړخونه ته زه وایم چې یوازنۍ هیله نن د سولې هیله ده او سولې هیله د سولې په هیله سره افغانان په هر چا پسې کیږي
ډیره زیاته مننه د وریسب کور ودان داسې پروګرام ته راغلی د خپرونې وخت هم پای ته په رسېدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مو بحث درلوده قدرمنو اورېدونکو دلته سټډیو کې د وریسب یو څو کتابونه هم راوړي دي البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوي دي او په پوهنتونونو کې ورنه استفاده کیږي بیلابیل نوین لري مننه کور ودان د وریسب څراغ لای بحث مو وکړه او له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم ډیره مننه تل را سره خبرونه کې اوس یو خپل نظرونه را سره شریکوي د ما قدرمن همکاران براسي او تاسو خبرونه وړاندې کی خو وخت لري کور ودان
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطو
به واسطي خبر نه کوم. یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسه مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن د حساب سم دي چې په مختګونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو ته په دې شان کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله